آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای افغان چارواکی او طالبان په قطر کې دروغ جوړی خبرې کوي. د فرخنده په قتل کې د تورنو کسانو محاکمه پیل شوې ده، او په سوریه کې یاغیانو نن د حلب په شمال کې د حکومت تر کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباري کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. پراپورتونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دي، تاسو سره رسن نشو غږیده. زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. وسلوال طالبان وایي دوی د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره قطر ته کوم هیئت نه دی استولی، بلکې یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د اتو کسانو یو هیئت دوحا ته لیږلی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي په قطر کې د پګواش په نامه کانفرنس کې د افغانستان په حق له د اسلامي امارت دریز او نظر څرګند کړي. دغه اعلامیه چې د طالبانو یو نطاق ذبیح الله مجاهد د ایمیل ادرس نه مطبوعاتو ته استولی، پکې په ښکاره ډول ویل شوي دي چې په نوموړي کانفرنس کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د هیئت ګډون په هیڅ ډول د سولې او مذاکراتو د خبرو معنا نه لري. طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو اتکسیز هیئت په دغه کانفرنس کې د دوی د استازیتوب لپاره لیږلی دی. ویل کیږي چې دغه کانفرنس د شنبې په ورځ باندې پیل شوی او دوه ورځې به روان وي. طالبانو مخکې هم په جاپان او فرانسې کې په یو شمېر کانفرنسونو کې د ګډون لپاره خپل استازي استولی وو. د سولې شورا له طالبانو سره خبری پیل کړي. وړاندې هم داسې خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا خبره ده چې د جمعې په ورځ قطر ته د شلو کسانو یو هیئت استولی دی چې د طالبانو د استازو سره وغږیږي. د شورا مرستیال عطا الله لودین ویلي چې دغه هیئت به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې د طالبانو سره مقدماتي خبرې وکړي. نوموړي ویلي دي دغه آزاد خبرې په افغانستان کې په سولې باندې ولاړې دي. په دې کې به د افغانستان، پاکستان، طالبانو او نورو مؤسسو استازي هم ګډون لري. د ویلي دي چې د سولې د عالي شورا غړي به په قطر کې د طالبانو او د حزب اسلامي د ډلې د استازو سره هم وګوري. د 19 پولیسو په شمول نن د هغو 9 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې د یوې افغانې په ظالمانه قتل کې تورن دي. دا محاکمه د افغانستان ابتدایي محکمې پیل کړې ده. د محاکمې جریان راسن په تلویزیون کې خپور شوی دی. دغه ټول مشکوک کسان د 28 کلنې فرخوندې د قتل په تور چې د مارچ په 19 ووژل شوه محاکمه کیږي. سارانوال هغه الزامونه ولوستل چې په 10 کسانو باندې لګول کیږي. په دې تورونو کې قتل، حمله او حمله ته د نورو د هڅولو تور هم شامل دي. پولیسان په بیغوري، په وظیفه کې په غفلت، د حمله په مخنیوي کې د ناکامېدو او حتی په ځنو باندې دا تورونه هم لګول شوي دي او تورن شول چې په خپلې په حملو کې برخه درلوده. سرانوالانو ویلي دي فرخنده په یوې ظالمانه حمله کې چې د یو غلط تور له کبله پرې وشوه چې ګوندې قرآن شریف ته یې ورچوله دی، په وهلو کې ووژل شوه. دغه قتل زیاتره افغانان حق حیران کړل. سره د دې چې ځینو مامورینو او مذهبي کسانو وویل که چیرې قرآن شریف ته یې ورچولوي نو سزا یې هم داده. د دې حمله خبرو شو تلیفونو ویډیوګانو چې خلکو ثبت کړي وو خوده چې فرخنده وهل کیږي، موټر ور باندې تیریږي، اور ورته چول کیږي او بیا یې مړی د کابل سیند ته غورځول کیږي. دغه پیښې په غون ملک کې خلک او همدغه راز مدني ټولنې راوپارولې چې د ملایانو د قدرت د محدودولو، د قانون د حاکمیت د قوي کولو او د ښځو په حقوقو کې د اصلاحاتو د راوستو غوښتنې وکړي. د ابتدایي محکمې قاضي صفي الله مجاهد، د کابل د پولیسو د قمندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیق د رئیس په شمول د پولیسو ډېر لوړ رتبه مامورین محکمې ته وغوښتل. د قاضي هم دغه راز د هغه پولیس د گرفتاری حکم هم کړی دی چې ویل کیږي یو مشکوک سړی خوشی کړی دی. د افغانستان په عدلی سیستم باندې د ډیر وخت رئیس د انتقادونو موجود دي چې د اکثریت افغانانو د قضیو غم نشي خوړلې. سره د دې چې په اساسي قانون کې د خزو او نارینه وو د حقوقو د مساواتو په خزو د ظلم زور د مخنیوي تضمین شوه دي، خو په خاصه توګه خزي له نظر غورځول شوې دي. په فرخوندی باندې دغه حمله د خزو سره د خواخوږي سبب شو او داسې وګڼل شو چې په عمومي توګه په افغاني ټولنه کې خزو ته په ټیټ نظر کتل کیږي او اکثره وخت هغه کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي چې د خزو په حق کې تیری کوي. مونږ د امریکا غا آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د زابل په ولایت کې د کابل قندهار د لوی لارې څخه د تښتول شو 15 کسانو جسدونه نن سهار پولیسو ترلاسه کړی دي. دا کسان د جمعې په ورځ د کابل قندهار په لوی لار وسلوالو یرغمل کړی وو. وژل شوی کسان د غزنی د مقر د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ویل کیږي چې په سیمه ییزو پولیسو کې وظیفې درلودلې. د وژل شوو کسانو جسدونه چې اوس د قلات په روغتون کې دي په ټوپک ویشل شوي دي. د زابل د امنیت قومندان میرویس نورزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې او دا پیښه شوې ده او د تښتول شوو کسانو د موندنې لپاره د پرون رئیس هڅه پیل کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ په زلزلې کې د مړو شمیر 6600 ته رسیدلې دی، خو لا هم زرګونه کسان ورک دي. په ورکو شوو کسانو کې قریب زر تنه اروپایان هم دي. چارواکو ویلي دي دا هیلې ډېرې کمې شوې دي چې په ورکو شوو خلکو کې دې څوک ژوندی پاتې وي. بل لوري ته هغه کورنۍ ته چې په زلزلې کې زیانمنې شوې وي شکایت لري چې اوبه او خوراک ورته په وخت نه رسیږي. دوی د چارواکو او د خیر ښېګڼلو ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو رسول چټکي او ډېرې کورنۍ تر اوسه لا هم تشنه آسمان لاندې ژوند کوي. اما داسې ښکاري چې د کټمنډو په ښار کې حالت لږ غوندې عادي شوی دی. دوکانونه پرانستل شوي دي او کاروبار بیرته شروع شوی دی او ځینو بې ځایه شوو کورنیو خپلې کېږدۍ ټولې کړي دي او کورونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشره ولیری اموز د درې ورځو لپاره نیپال ته تللې چې د مرستو رسولو چارې په خپله وګوري، د نړیوالو د خیریه مؤسسو نه وغواړي چې مرستې زیاتې کړي. د نیپال حکومت په زلزلې کې د هر مړي کورنۍ ته $1000 او د جنازې د مراسمو لپاره $2000 ورکوي. ملګری ملتونه وایي د نیپال په زلزلې کې 8 میلیونه خلک زیانمن شوي دي او 2 میلیونه بې ځایه شوي دي. دغه زلزلې چې قوت 8.5 ښودل شوی دی د نیپال په تاریخ کې ساری نه درلوده، تر ټولو ویجاړونکي او خطرناکه زلزله بلل شوې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته تللی او د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د خپل هیواد د ملاتړ د ادامې ژمنه کړې ده. د هغه سفر مخکې نه و اعلان شوی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د کاناډا نقش مهم وګاڼه او د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل شي د دغه سخت دریځ ډلې سره په مبارزه کې نوره همکاري هم وکړي. کاناډا د امریکا په مشهد ائتلافي قواوو یا برخه ده چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د عراق د پاوسر سره د هوایي بمباریو روزنې او وسلو همکاري کوي. صدر اعظم هارپر د کوردی چارواکو سره د کتلونه روسته د عراق د شمال نه دروانیدو نه مخکې ژمنه کړې ده چې حکومت به خپل همکاري جاری وساتي. په عراق کې چارواکو ویلي دي چې د بغداد په لویدیځ کې په ځانمرګي برید کې 6 عسکر وژل شوي دي. د پولیسو یو صاحب منصب ویلي دي چې برید کوونکي نن د شنبه په ورځ د چاودونکو موادو نه ډک موټر د جرما په خارګوټي باندې په یوې پوځي قومندانې باندې وروست. په دې خارګوټي کې حکومتي قواوې او شیعه ملیشه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې وتی دي. دغه صاحب منصب ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 3 عسکر او 3 نورې ملیشه دي. په چاودنې کې 9 عسکر هم ټپي شوي دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.